استانگزی باشین که با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو است. استانگزی سه بفرماین.
دیر از یعتمان نکم مصطفی صدیقی وقت پا افغانستان که در سهر اتبجی شوی. به دقیق پروگرام که دویم نیمایی تر دیر در ازادی آوریدون که اونیز اخبروانی تزنگری در خوب پا لمره نیمایی که آوری چه د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال جنرال دوستم پرون د خپل کور تر محاصرې وروسته ویلي د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د کونړ په دریو سرحدي ولسوالیو راکټي حملې دوام لري او چارواکي وایي د ځواب لپاره پوره چمتووالی لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه. جمهوری ریاست وی امریکای سناتورانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت ځینې کارونه له هغې ډلې په دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کې له راغلیو اصلاحاتو ستاینه وکړه. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق له کمیسیونه غوښتي چې د حزب اسلامي د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شمې پر ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي. پوره خبرونه. د امریکایي سناتورانو یو هیات په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو خبرې کړي دي. د ولسمشر اشرف غني یو ویاند د وخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل د سې شنبې په ورځ دواړو لوریو په ارګ کې په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په امنیتي، اقتصادي، پانګونې او د پوهنې پر مسایلو خبرې وکړي.
د تیرو سفرونو په پرتله دا ځل د افغانستان د ملي وحدت حکومت لاسته راوړنې شمېره یو محسوسې ګڼلی شي، خاصتا د اصلاحاتو په برخه کې د وزارت دفاع او د کورنیو چارو همدارنګه په عدلي او قضایي برخه کې.
امریکایي سناتوران په داسې حال کې له افغان ولسمشر سره ګوري چې نوموړي تازه په مونیخ کې په نړیوال امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته افغانستان ته ستون شوی، چیرې چې ولسمشر غني هڅه وکړه د نړیوالو پاملرنه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې او د ترهګرو ځالې ته واړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لازیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. لارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د سې شنبې په ورځ په مازدیګر مهال د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د سولې موافقتنامې د تطبیق له کمیسیونه وغوښتل شول چې په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت هم د امنیتي ادارو د مشرانو راپورونه وڅېړل شول او د راتلونکي لپاره پر امنیتي پلانونو بحثونه او پریکړې وشوې. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د حزب اسلامي سره څو میاشتې مخکې د سولې موافقه لاسلیک کړې، خو د حزب اسلامي چارواکي د دې موافقې له عملي کېدو په برخه کې د حکومت له پڅو اقداماتو وخت نا وخت شکایت کوي. او د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس وایي دا څرګندونې د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبې په ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې کړي دي. ګیرګو کوریکاشویلي ویلي په دې اړه له افغان ولسمشر سره د مونیخ د کانفرانس په څنډه کې د لیدنې پر مهال لومړنۍ هوکړې ته رسېدلی دی. د ګرجستان صدر اعظم د خپل هیواد کابینې ته له افغان ولسمشر سره لیدنه ایلی اویلی دی له افغانستان سره د ترانسپورت، لوجستیک او اقتصادي همکاري په برخو کې د اړیکو د پراختیا ښه فرصتونه برابر شوې دي. نوموړي ویلي د افغان دولت تدارکاتو په برخه کې د ګرجستاني کمپنیو برخه اخیستلو ته باندې خبري شوې او افغان ولسمشر په دې برخه کې بشپړ چمتووالی وښوده. ګرجستان یو له هغو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې سرتیری لري. دا هیواد که څه هم د ناټو غړی نه دی، خو له دې پوځي تړون سره د 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان کې همکاري کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلي لخوا ورکړل شوي دي دوه حکمونو کې سرحدي ګزمو او د مهاجرت مامورینو ته امر شوی چې که هر چېرته غیر قانوني کډوال پیدا کړي، هر څومره ژر چې ممکن وي خپلو هیوادونو ته دې ستانه کړي. د دې نویو امرونو له مخې له متحده ایالاتونو څخه به هغه ناقانونه کډوال لومړی ایستل کیږي چې په جرمونو تورن وي او یا په احتمالي توګه له جنایي تورونو سره مخ کیږي. په دې کې به هغه غیر قانوني کډوال چې د ترافیکي سرغړاوی له کبله نیول کیږي، له هغه سره چې په لویو جرمونو مجرم بلل شوی یو ځای له متحده ایالاتو څخه هغو هیوادونو ته بیرته استول کیږي چې ترې راغلي دي. اټکل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال موجود دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی همدارنګه د امریکا په جنوبي پوله له مکسیکو سره د دیوال د پلانولو او د جوړولو د کار د سمدستي پیلېدو امر هم کړی. نوموړي همدارنګه د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې لپاره د 15,000 او د کډوالو او ګمرکونو د ادارې لپاره د 10,000 نورو مامورینو د استخدام امر هم کړی دی. ماسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازی پر هغې بیانیه یو بل ملامت کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه یې خپره کړې. ماسکو په یوکراین په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا د ورۍ مشري هم کوي. تور پورې کړی چې د چورکین په درناوي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د مشرتابه د بیانیې مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د سېشنبې په ورځ دا یو غیر قانوني او غیر انساني عملو باله. کیف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د امنیت شورا مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې وه، خو داسې ښودلي چې د مشرتابه د یوې رسمي اعلامیې خپرول ښایي بې مورده و. د یوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریانا بتیسا ویلي، موږ د هیڅ شي مخه نه ده نیولې. نوموړي زیاته کړې یوه مطبوعاتي اعلامیه هماسې چې پخوا په داسې پیښو کې خپره شوې ده. نوموړي زیاته کړې تر دې مخکې داسې ډېرې پیښې نه دي رامنځته شوي او د یوې جلا سیاسي اعلامیې د خپرولو کومه سابقه هم موجود نه لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ تر هغې راوروسته اړیکې سختې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره یوځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره فعال سیاسي او پوځي ملاتړ پیل کړ. ایران ویلی د راتلونکو 15 ورځو په موده کې به په روسیې د ورځې تر 1,00,000 بیرلو د تیلو د پلورلو معامله پیل کړي. رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو ویلي د دغې معاملې په ځواب کې به نیمایي نغدې پیسې اخلي او د نیمایي نورو پیسو پر ځای به تجارتي مالونه او خدمات له روسیې څخه ترلاسه کوي. د ایرانی چارواکو له هغې ډلې د ایران د نفتو وزیر بایجان نامدار زنګنه پرون دغه خبرې د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره تر خبرو وروسته په تهران کې رسنیو ته وکړه. او د اتریش یوې محکمې امریکا ته د اوکراینی پانګوال دیمیتری فرتاش سپارل تایید کړي. نوموړی په امریکا کې پر رشوت تورن دی. د سېشنبې په ورځ دې محکمې پرېکړې د دې اونۍ پانګوال په اړه د پخوانۍ محکمې هغه پرېکړه رد کړه چې ویلي وو د نوموړي په اړه د امریکا غوښتنه سیاسي انګیزه لري. فرتاش چې یو مهال د یوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ متحد و دا تورونه پوچ او بی‌بنسټه بللی دي، خو امریکا ته د نوموړي سپارل لا هم باوري شوی نه دي، ځکه فرتاش کولی شي چې د اتریش په ستره محکمه کې د سېشنبې د ورځې د محکمې د پریکړې په اړه د استیناف غوښتنه وکړي. د محکمې د دې پریکړې نه څو دقیقې وروسته د اتریش د سرنوالۍ ویاند وویل فرتاش د هسپانیې په جلا غوښتنه د نیول کېدو پر اروپایي حکم توقیف شوی و. ویل کېږي فرتاش خپله پانګه هغه مهال چې یانکوویچ ولسمشر و پر اوکراین د ګازو د خرڅلاو له کبله ترلاسه کړي. هغه په 2014 میلادي کال کې مارچ کې د امریکا لخوا د رشوت په تورونو په ویانا کې ونیول شو، خو وروسته د 1,050,000,000 یورو ضمانت یې ورکړ او یوې محکمې خوشې کړ. دا او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي رادیو د خبرونو د بیا موندلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. پرون د کابل ګارنیزون پوځیانو د جنرال دوستم د کور شاوخوا سیمه محاصره کړه، خو د دوستم نږدې کسان وایي نه پوهېدل چې دا محاصره په څه معنا وه.
حتی ما جو تلاش کردیم و با مسئولین درجه اول امنیتی صحبت کردیم، ولی هیچ کدامشان یک جواب قناعت‌بخش نداشتن و ابراز بی‌خبری میکردن که به چی منظور و به چی هدف این نیروها جابجا شدن.
امریکایي سناتورانو د افغان حکومت ځینې لاسته راوړنې له هغې ډلې په ملي دی او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کې له راغلیو اصلاحاتو ستاینه کړې ده. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د ځواب لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی سرقبندان هم ورسره ټول زموږ امنیتي ځواکونه الحمدلله د آماده بخش فعالیت کې کاملا چمتووالی لرو او د کونړ بشامت مجاهد غویور ولس موږ تر څنګ ولاړ دی.
یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمونږ سره یوځای شوي. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو د ازادي راډیو له لارې دغه پروګرام د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ اوري. وخت په افغانستان کې 8 بجې ولس تخکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي دوی نه پوهیږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه هدف لپاره راټول شوي وو. د سېشنبې په ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پرده شوي وو او ویل کېدل د ښاغلي دوستم کور یې محاصره کړی دی. دوستم په خپل کور کې د خپل ملاتړو په یوې غونډه کې خبرداري ورکړې چې د خلاف هر ډول اقدام به حکومت کمزوري کړي. اجمل اند او نور تفصیل.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سه شنبې پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلي دي. د سه شنبې په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی وو. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړه چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو دی د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوي، لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو اړیکې ونیولې، هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري یې ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلې دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند وویل د سې شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر ده لګېدلي تورونه نوي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کولې ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم همدا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. دې دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه 9 ساعتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشچي په قضیه کې ترې څارنوالي تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزي بیا د سې شنبې په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل په شیرپور کې د تصفیه او تلاشۍ لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي وو چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې د تصفیه او تلاشۍ د څه شي وه ښاغلي احمدزي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف ته هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس د دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دا دی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګېدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د 9 تنو ساعتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي. خدای رد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د 9 تنو ساعتونکو د نیول کېدو امر دې شوی وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د وخان میناپال ازادي رډیو ته په مرکه کې ویل دا خبرې د سه شمې پورې په ارګ ماڼۍ کې وشوې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې هم ویل چې ولسمشر او امریکایي سناتورانو په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. له ښاغلي میناپال سره مې خبرې کړې او په سر کې مې دا پوښتنه ترې کړې چې د تیرو لیدنو په نسبت له امریکایي سناتورانو سره د افغان ولسمشر اوسنۍ لیدنه څومره مهمه او څه توپیر یې درلود.
د افغانستان ولسمشر اجرایه رئیس او د امریکایي سناتورانو ترمنځ مجلس د افغانستان پر امنیتي اقتصادي د پوهنې په برخه کې د پنګوینې په برخه کې پر دغه موضوعاتو باندې راڅرخېدی. یو موضوع چې تر ټولو مهمه و هغه دا و چې د سناتورانو تر دې مخکې مو افغانستان ته سفرونه کړي ولې د تیرو سفرونو په پرتله دا ځل د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې شمېره له محسوسې ګڼلې شي، خاصتاً د اصلاحاتو په برخه کې د وزارت دفاع او د کورنیو چارو همدارنګه په عدلي او قضایي برخه کې هغه ریفورمونه چې دلته رامنځته شوي وو د پام وړ دي. اقتصادي برخه کې د افغانستان د حکومت ګمرکاتو د اصلاحاتو په برخه کې هم دوی لاسته راوړنې د افغانستان د حکومت شمېرې له محسوسې وګڼلې. په مجموع کې پر امنیتي وضعیت د افغانستان او
مینپال صاحب مننه. یو څه بل چې د امریکا په سنا جرګې کې او په بل خصوص په سنا جرګې کې او په کانګرس کې په عمومي توګه باندې د افغانستان په اړه باندې دوی ښه نظریات لري. د افغانستان له دایې څخه دوی تل دفاع کړې اکثرو سناتورانو. په اوسنۍ غونډه کې هم دغسې موضوعات یاد شول. د افغانستان ستونزه له ګاونډیو هیوادونو سره یې وڅېړل شوله. په دغې موضوعاتو باندې هم بحث وسو که څنګه؟
یو شی چې تر ټولو مهم او جوت یې هغه دا دی شي بلنی کمر په مجموع کې د افغانستان له دریز څخه یوازې نه امریکانا بلکې زموږ ټول نړیوال شریکان د هغوی څخه د دغه دریز ملاتړی دي. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کوم دریز دی لري دریز ملاتړی دي او په ځانګړې توګه ده
ډیر زیات مننه کوم. فقط پروسی توګه باندې کراته وي د ولسمشر سره د امریکایي سناتورانو دغه کتنه په داسې حال کې وشول چې ولسمشر تازه د منشن لغونډې راستون شوی دی. څومره مهمه ده په دغه حالت کې له امریکایي لوړپوړو سناتورانو سره د افغان حکومت خبرې؟
دغه لیدنې کتنې خو معمول دي او دوامداره دي، ولې مهمه ده؟ د هغه څه چې موږ د منشن د مونیخ په کانفرنس کې د هغوی ګډونوالو ته د افغانستان د ولسمشر او په مجموع کې د حکومت دریز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هغه تعریف چې موږ درلودلی دی له دوی څخه یو پراخ ملاتړ رامنځته شوی دی. نو موږ هیله مند یو چې د دغه تصویر پر اساس باندې د افغانستان د دریز ملاتړ وشي او هغه تروریزم چې موږ تعریف کړی دی، هغه تروریزم چې یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته خطر دی، د هغه په اړه باندې د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
بله، د ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال خبرې مو اوریدې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ځینو امریکایي سناتورانو د پرونی لیدنې په اړه له موږ سره جز یاد شریک کړل.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ په سرحدي ولسوالۍ راکټي حمله دوام لري. پرون وړ مورز په سرکانو، خاص کونړ او دانګام باندې لزګونه راکټي حمله شوې دي چې پکې ځینو ملکانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغو بریدونو د ځواب لپاره پوره چمتووالی لري او سرتیری د آماده باش پال کې دي. په دې اړه روحلانوري دغه رپورټ له کونړ رالیږلی دی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د کونړ په دری ولسوالیو د توپونو په لسګونو ګولې راوښتلې دي چې په کې چاته مرګ ژوبله نه ده وختي.
او په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې د کونړونو ولایت په درو ولسوالۍ
چې د سرکانو پر وسواله شوش پته فیره البته د شونکړی او شیخانو درې په منطقه کې او د خاص کونړ د وسوالی په میاکنډو سیمه کې 15 فیره مرمۍ او په دانګام وسوالی کې د زور بوړل په منطقه کې 6 فیره مرمۍ د پاکستان د خاور څخه ثابت کړی دی د افغانستان په خاوره کې.
قومندان وایي دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ را پیدا شوي ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره شي او که چیرته بیا هم پاکستاني ځواکونه د کونړ پر خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو په یاد ولایت کې ټول افغان ځواکونه د برید کوونکو هرې حملې ته پوره چمتووالی لري او د تیارسۍ په حال کې دي.
د افغانستان د وسله وال پوځ اعلی سرقومندان فهمر سره ټول موږ هم نتیجه کړو الحمدلله د آمده بش حالت کې دی د ترسید په حالت کې دی او وزارت درجه موږ اعلان کړی دی کاملا چمتووالی لرو او د کونړ با شامت مجاهد غویور ولس مشر څنګه ولر دی.
هغه وای د یادو بریدونو په وسیله پاکستان غواړي چې په خپل ترهګریزو کارونو پرده واچوي. د سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه د پرتی سیمې اوسیدونکو زرګول وای پاکستان د پیلکړو بریدونو سره غواړي چې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
جنگ یو ظالمانه حرکت دی واده چې دوی په موږ مایره تپلې موږ جنگ نه غواړو موږ صلح کې ژوند غواړو خپل او دی په موږ یو مسلمانان ورونه سو یو قوم دی یو نژاد دی یو برید دی یو خاوره ده. دا خو دوی موږ بل کړی سو موږ بلتون نه غواړو نو موږ جنگ غواړو غواړي چې موږ ټول پښتانه واده په دوه برخو باندې ویشو موږ سره جدا جدا کړي خدا جدای موږ نه غواړو
د یادونې وړ ده چې د جمعې له ورځې د ننګرهار ترڅنګ د کونړ په سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالیو پاکستاني ځواکونو د توپونو نږدې 300 ګولۍ راویشتلې چې پکې 2 تنه وژل شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. څه باندې ولکه کسانو دغه پاڼه خوښه کړې ده تازه خبرونه هر ورځ ګوري. تاسو هم کولی شئ چې دغه پاڼه خوښه کړئ او تازه خبرونه ترې وګورئ. همدارس راپورونو لینکونه په همدغه ویب پاڼه تاسو پیدا کولی شئ. هغه لینکونه چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.org کې پراته دي. عراقي ځواکونه د موصل ختیځ ته چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې دي په نږدې کېدو دي. راپورونه وایي د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي سرتیرو د سې شنبې په ورځ د موصل ښار پر هوایي ډګر او ختیځو څنډو کې په یوې پوځي اډې د برید لپاره چمتووالی نیو. عراقي ځواکونه هڅه کوي له دې برید سره د موصل ښار ختیځ ته د ننوتلو لپاره لار پرانیزي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د موصل ختیځه خوا تېره میاشت د داعش د وسلوالو لاسه ووتله عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی خو د ختیځ موصل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره دغلته شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پېښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قمندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه په عراق کې د موصل او په سوریه کې د رقه ښارونه ونیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالو ډلې لپاره مهم دي. د رویټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک غبرګون کتې د یکشنبې د ورځې راهیسې چې د موصل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی د لویدیز موصل پر خوا په ریګزاره دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رویټرز خبریال ریپورت ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نقطو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موصل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څیرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوخت دي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي دا به په موصل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه همدار ازرتیا لري د غزلاني پوځي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوځي بارکونه او د روزنې میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د وروستۍ برخې ترمنځ سیمه کې خوار دي. د عراق د پوځ یو لوړ پولي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د موصل هوایي ډګر او د غزلاني پوځي تاسیساتو ته درون زیان اوښت. دوی وایي فکر نه کوي چې په هوایي ډګر کې بل داسې مقاومت سره مخ شي ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف و. د عراق د ترهګرۍ ضد مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوځ په خارې سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د موصل د ختیس په نیولو کې ونډه لرله. ټاکل شوې وروسته له هغې د موصل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه ښار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقي قومندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیز موصل په مقایسه به د لویدیز موصل جګړه سخته وي، ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د موصل د لویدیز په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د موصل په لویدیز کې بند پاتې خلک د خوړو او د سون د موادو له کمی سره مخ دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې ولسي خلک د موصل له جګړو څخه بې کوره شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو ته غواګاست دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 زموږ ادرسونه دي. ټاکل شوی راتلونکي پنځمبه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې لسره پیل شي. د دوه خبرو د ځنډ شاوخوا لس میاشتې شوې دي. تر دې وړاندې د سوریې د سولې په اړه درې ځلې خبرې شوې خو بې نتیجې پاتې شوې دي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د 2014 کال د اپریل رئیس چې په وروستي ځل د سوریه د جګړې سیالو ډلو په سویس کې سره لیدل وو، تر اوسه حکومتي ځواکونو د حلب شهر د ختیځ برخې په ګډون ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سره له دې چې د ترکیه او روسیه په منځګړیتوب د 2014 کال د دسمبر پر 10مه د سوریه د اوربند په اړه یو توافق لاسلیک شو، خو دې ته په کتو چې د سوریه په جګړو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ولسمشر اسد د برخلیک او د جګړو د دوام په اړه وضعیت په ټپه ولاړ دی، نو د دغو خبرو د بریالیتوب ډېر نکیجه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا چې تیرې درې دورې ناکامې خبرې تنظیم کړې وې، ویلي چې دا ځل هم د یو تړون د لاسلیک کېدو وړاندوینه نسی کولای، خو د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ویلي وو چې د دې کار لپاره باید بیا هلې ځلې وسي. دوی وایي موږ باید د حرکت پر مخ بوزو، ځکه حتی د دوو قوي تضمین کوونکو ترمنځ اوربند نسی کېدای تر اوږدې مودې دوام وکړي که چیرې سیاسي حل لاره پیدا نسی. د مستورا ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتولو لپاره ضروري ده چې د سوریه د وضعیت سمولو لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل سي. سټیفن د مستورا دا هم ویلي چې د راتلونکي دور خبرو اجنډا به د تیرې دورې په څیر پر خپل ځای وي، چې په هغه کې به سیالي ډلې پر حکومتوالۍ، د نوي اساسي قانون پر طرحې او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو پر تنظیمولو بحث وکړي. په 2015 کال کې د سوریه د سولې خبرو تر ناکامۍ وروسته مسکو او انقره په خپلو کې اړیکې ورغولي او د سوریه د وضعیت سمولو په برخه کې همکاري پیل کړې، چې په دې کې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه هم شامله ده. ترکیه، روسیه او د سوریه د اوسنی رژیم ملاتړ ایران په دې وروستیو کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره غونډه راوبلله. د ولسمشر اسد د رژیم د ملاتړ په برخه کې د مسکو رول مهم بلل کېږي. په ځانګړي ډول د حلب شهر د نیولو په چارو کې خو څارونکي وایي د روسیې نوي ډیپلوماتیکي هڅې کولای سي چې د ژنیو له غونډې سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انقره او مسکو د همکارۍ خوشبینانه ټکي ګوري، خو دلته واشنگټن یو بله موضوع ده. د مستورا ویلي امریکا په دې ځای کې چیرې ده؟ زه په دې اړه څه نه سم ویلی ځکه نه پوهیږم. تر دې وړاندې د باراک اوباما تر واک لاندې امریکایي ادارې ویلي وو چې تر هغو چې بشار الاسد په واک کې وي سوریه به سوله ونه ویني، خو د ولسمشر ټرمپ اداره پر هر څه غور کوي او وایي د توندلارو ډلو ماتول ورته لومړیتوب لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو ډیر اوریدونکو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورند کرخه کې او په وروستیو ناکراریو باندې سیمسونه را لګلي، بل خصوص د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه باندې د ځواب ورکولو. اسدن دړ له میزانی ولسوالۍ لیکلي له طالبانو سره سوله کول د سرحد حفاظت کول دي. عزیز الله د خوست له څخه لیکلي دي له افغان حکومت ته مهله ده چې د پاکستان د بریدونو ته سم ځواب ورکړي. نور الله بارګزی د فراله ولایت لیکلي ولسمشر دی ملي اردو ته د عملیاتو فوراً اجازه ورکړي. عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوات خلی کلی دی امریکا څنګه د افغانستان امنیت نیسی په داسې حال کې چې پاکستان راکټونه ولي او د نه بندوي. نور اوریدونکو هم د جنرال دوستم د قضیه په اړه لیکلي. قاسم زوک له هلمند لیکلي، هیڅوک د قانون څخه پورته نه دی. دوستم باید د خپل نه ساتونکو سره څارنوالۍ ته حاضر شي او جزا وویني. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي دي، له حکومت غوښتنه کوم چې د جنرال دوستم دوسیه دی فیصله کړي او ملت ته روښانه کړي چې دوستم دوسیه دروغ ده او که رښتیا. تاسو هم کولای شئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه یا اس ایم ایسونه راولیږي څو ستاسو په نوم تاسو ته خبر شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیدونکې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی امریکای سناتورانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت ځینې کارونه له هغې ډلې په دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کې له راغلیو اصلاحاتو ستاینه وکړه. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق له کمیسیونه غوښتي چې د حزب اسلامي د زندانیانو د خلاصولو، بیا ادغام، اوربند او د سوله ییزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د سه شنبې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. موسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانیه یو بل ملامت کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه خبر کړی ده. ایرانی چارواکو ویلي تر راتلونکو 15 ورځو به په روسیې د ورځې تر 1,00,000 بیرلو د تیلو د پلورلو معامله پیل کړي چې په جواب کې به یې نیمایي نغدې پیسې اخلي او نیمایي به تجارتي مالونه او خدمات له روسیې ترلاسه کوي. او د اوتریشیوی محکمې امریکا ته د اوکراینی پانګوال دیمیتری فیرتاش سپارل تایید کړي. نوموړی په امریکا کې پر رشوت تورن دی. د ازادي راډیو لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ اورګ وب پاڼه باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغه نمانځغونډه پرون په کابل کې جوړه کړې وه. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې مورنۍ ژبه د ماشوم د سالمې ذهني روزنې پرمختګ او خلاقیت لپاره مهمه وبلل شوه. جوړې غونډې ته د جمهور رئیس پاستول شوی پیغام کې پر اړوندو ارګانونو تاکید شوی و چې د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د ماشومانو ته د دوی په مورنۍ ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په مورنۍ ژبه لیک لوست او زده کړه ماشومانو ته دا توانایي ورکوي چې په علمي برخه کې پرمختګ وکړي او د خلاقیت صلاحیتونه ولري. دغو چارواکو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وویل
هر څوک چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې کوي تر هغې د زده کړې فیصدي لوړه ده چې په دوهمه او یا درېمه ژبه کوي. انسان خپل هویت په خپل مورنۍ ژبه کې ویني. له دې اړخه هم مهمه ده چې د افادو تشکیلات په کښې کې دي. دا چې ژبه تر بلې ژبې مهمه نه ده، نو یو انسان تر بل انسان برتر نه دی او یو انسان تر بل انسان کمتر نه دی.
خاغلی باوری دا هم وویل چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅې کوي چې د هېواد د ژبو ترمنځ توپیر رامنځته کړي چې دا کار ملي یووالي ته زیان رسوي او مخه یې باید ونیول شي. د ویناوالو د معلوماتو له مخې د افغانستان خلک په څه باندې 150 ژبو خبرې کوي چې دری او پښتو د هېواد رسمي ژبې او ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهیي، نورستاني او پامیري درېمې رسمي ژبې ګڼل شوې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشوم حق ګڼل شوی دی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 1 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سمه نمانځل کیږي. جوړې غونډې ته د افغانستان د جمهور رئیس په استول شوي پیام کې په اړوندو ارګانونو تاکید شوی چې په تعلیمي مرکزونو کې د ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. ځینو ویناوالو پر حکومت انتقاد وکړ چې دغه مهمه موضوع ته لازم پام نه دی کړی. خود پهونه وزارت چارواکی وای چې په خونځي کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره لسو کلونو راهیسه عملی هڅه پیل کړي چې په ځینو خونځیو کې پلي شوې دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په درې مهمو کتابونو چاپ شوي تر نهم صنفه او لسم یو لسم تولسمه ماماده دي چاپ ته انشاءالله سږ کال چاپ شي. او درې مهمو کې د معلمانو د ټریننګ مسله لا پاتې ده، نو وروسته چې بستونه مشخص شي باید معلمان تربیه کړو، ځکه چې قانوني حق دی نو باید هیڅوک محروم نه شي.
د پوهنې وزارت دا هم وایي چې د وزارت د هڅو تر څنګ د مورنۍ ژبې د تدریس په برخه کې د کورنیو او مدني ټولنې لیوالتیا هم شرط ده او باید په دې برخه کې مرسته وکړي. یاد وزارت هم وایي چې دغه پروسه په هیواد کې نوې ده او د وخت په تیریدو سره به پراخه شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سم راځي یو راپور ته چې له هلمند زمو خبريالي لیاستي همداشي بر علي ګرید لخرګه اوسیدونکو د پاکستان په ضد لاریون وکړ. د هلمند ولایت لخرګه خار اوسیدونکو په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو ترڅنګ د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو پر ضد په دغه لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د پاکستان په وړاندې د حکومت د اوسني دریز ملاتړ وکړ او د نړیوالو یو غوښتل چې پر پاکستان د تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر بندیزونه ولګوي. په دې اړه جزئیات لیاستي ریپورت کې چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
مظاهره کوونکو چې مړ دی پاکستان نارې وهلې، د لشکرګاه ښار په کرزینو میسټډیوم کې راټول شول او د حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په ضد کلک او قاطع دریځ غوره کړي. دوی د لشکرګاه ښار پر یو شمېر واټونو وګرځېدل او د ننګرهار پر لالپورې ولسوالیه د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او هغه د افغانستان پر خاوره تیری وباله. د لشکرګاه اوسیدونکو او سلګونو مدني فعالینو وویل که حکومت اجازه ورکړي نو د پاکستان په ضد جګړې ته چمتو دي. لاریون کوونکو د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د حکومت پر ناڅرګند دریز او د نړیوالې ټولنې پر چپه خوله نیوکه وکړه. دوی د ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ په خاطر تور لیست کې شامل کړي.
پاکستان د ټولو دنیا د اصولو خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې، د یو ملت په هیڅ باندې دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو. موږ ټوله دنیا باندې غږ کوو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. همدا پاکستان دی چې په دې وطن کې جنگ روان دی کلونه کلونه. په دې وطن کې چې کومه جګړه روانه ده، دا د پاکستان لعنتي سیاست دی او دنیا ټول وس
پاکستاني ځواکونو د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر یو شمېر ولسوالیو راکټي بریدونه کوي چې ویل کېږي د دغه بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي او ځینو کسانو ته پکې ځاني او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. په لشکرګاه کې د پاکستان په ضد راټول شوي لاریون کوونکو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي وه که چیرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، د پاکستان په ضد جګړې ته درېږي او داسې به لاریونونو ته هم ادامه ورکړي.
مرانه چې تر دې دمه زموږ ملتیا کوي. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی په روان کال کې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت به ښوونځي بیا رغولې دي. دوی وایي دغه ښوونځیو یو شمېر په دې ولایت کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي وو چې له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. په دې اړه اجمل آریان له کندز دغه رپورټ رالېږلی.
په روان کال کې په کندز کې 9 باب ښوونځي بیا رغول شوي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ښوونځي د څه باندې 40 میلیون افغانیو په لګښت د پوهنې وزارت لخوا بیا رغول شوي دي.
215 سربران لري او 225 نه لري. موږ 15 ښوونځیو لپاره پیشنهاد درو چې باید داسې کړی په نوي کال کې باید تعهده به جوړ شي او 10 مکتبه نور موږ غواړو چې سکل ترمیم کړو.
په ورته وخت کې د کندز والی اسد الله عمر خیل وویل چې په دې ولایت کې یو زیات شمېر ښوونځي د جګړو له کبله ویجاړ شوي وو او بیرته ورغول شول.
د هوا په ښه کېدلو سره کوم عمده مراکز چې زموږ مکتبونه په اطرافو کې تهدیدوي او زموږ اولس یې په ګیروګان نیولی ده، په یوه اساسي برنامه باندې کار روان ده. ټول پلان او برنامه منظمه شوې ده، منتها هوا ته خلک ماتل دي.
بلخوا د کندز د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان بیا وایي چې د دغو ښوونځیو د بیا رغونې په نوم ډېرې روپۍ لګول شوي دي، خو ښوونځي په اساسي ډول بیا رغول شوي نه دي. د ولایتي شورا منشي زرګل عالمي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: دغه ښوونځي په اساسي ډول نه دي بیا رغول شوي او موږ د ښوونځیو بیا رغونې بهیر څخه راضي نه یو، ځکه د ښوونځیو بیا رغونې کې ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي. خو د کندز د پوهنې رئیس د ولایتي شورا دغه څرګندونې ردوي او زیاتوي چې ویجاړ شوي ښوونځي په اساسي ډول بیا رغول شوي دي. د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې اوس مهال 1500 بابا ښوونځي د دیني مدرسو په ګډون په دې ولایت کې موجود دي، چې له دې جملې څخه 215 بابا ودانۍ لري خو 225 بابا ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې په ښوونې او روزنې بوخت دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سخوا اقوی دیدن منی ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دا څنګه زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویبپاڼه باندې هم اوریدلی شئ. د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي په خوست کې د کتاب مینوال او له کتاب پلورنځیو څخه د ځوانانو له لوري د بیلابیلو کتابونو رانیول ډیر شوي دي. بل لور ته په یاد ولایت کې یوه ډله ځوانانو هڅه پیل کړې تر څو له خلکو کتابونه راټول کړي او د مطالعې د کلتور د ترویجولو لپاره په ولسوالیو او کلیوالي سیمو کې کتابتونونه پرانیزي. نجیب الله الخیل له خوسته دغه رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پېر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ولیمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما زوک برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غنی کتابتون لرم چې زما ماشومان د کلی زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تر ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل لور ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوي او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینوال دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی د پاره د مطالعې د پاره کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت هم دا ده چې دلته یې هم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ودانۍ او په شیخ زاید پوهنتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتون نشته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
زموږ پروګرام همدلته ختمیږي. اوس د ازادي اوریدونکو پروګرام واورئ.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. لکه چې تاسو ټول خبري است، تیرونی تر ډیره د رسنیو او د ټول افغانستان درد او د بحث وړ موضوع د پاکستان خو د افغانستان پر خبره راکټي بریدونه و چې دغه ونی استاسو دوستانو هم ډیر نظرونه وړاندیزونه رسیدلې دي چې د هم دې راکټي بریدونه په اړه. زه هم په امانت سره در خبروم، بیا به تاسو د پښتنو د ځوابولو لپاره د چارواکو نظر هم اوري. لمړی د زابل ولایت خ دې اوریدونکو نظر.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ میاړیکه نیولې ده. څرنګه دا د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان له خوا راکټونه وورېږي او د افغانستان خلک ولې چپ ورته ناست دي؟ موږ ټول ولس باندې د پاکستان د کفارو له لاسه، د پنجابیانو کرغیړانو له لاسه ماینونه او ګمان راوري راکټونه، خوندې او مندې او ماشومان هم ځورېږي. که خدای کول زه په خپل خاک افغانه خبره کوم، دغومره قدرت او طاقت او توان لرم چې زه دا اوس دلته خبره وکړم. تر 1500 کسه زه درته ولاړ یم، خاص د خاک افغان د ولسوالۍ درځم. زه په خپل سره جنګ کوم، نیغ په نیغه. د افغانستان خلک کله دغومره بې غیرت او کله دغومره کمزوري. سلام به احترام.
پاکستان عمل بانے اشرف غنی اور
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څرګنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې زړه له کومې ډک ډک سلامونه. روجان زمون ټول دولت او د افغانستان چارواکو د زمون خبر دی چې د پاکستان نه توپونه راځي. پاک ساکي ملک ویني او کورنر نه ویجان لوک چپاوي کړل، مالونه نه مړ کړل، ګونه دمانې مړ کړل، دیوالونه یې ورلاندې کړل. مجبور چې موږ وژنې، موږ مجبور چې موږ په ولسوالۍ باندې مورته، موږ په دولت مورته، موږ په پارلمان مورته. ځکه زمون غم نه کوي د پاکستان نه بځیر اخر چې په توپونه باندې ولي تکلیف او زحمت سره مخامخ. السلام
علیکم. اب عباس بلوچستان رام ٹولا فانا تو بیرغ یو غږ فکر، دوه غږ فکر. تاسو ور واچوي په دې باندې هیڅ نه کیږي، نه چاته تاوان نشي، نه ګټه رسیږي. خو زموږ مظلوم افغانانو ته دا تاوان نشي. تاسو وګورئ په تیر کال په دوی کې د بیرغ له سبب ځکه تجارانو ته څونه تاوانونه ورسېدلو. اکبر یو راستو سلو، خټکی یو راستو سلو. دا د یو غږ فکر د سوځلو دا نتیجه و. نو ما ټول افغانانو ته دا توصیه ده، تاسو بیرغونه مه سوځوئ. په بیرغ باندې نه سوځوئ، د نه انقلاب راځي. دا چې کوم ده، دا چې څه خلک سره پارول کېږي او مسلمانانو ته تاوان نصیبي. نو دا د تاوان ګناه به بیا الله تعالی ستاسو په غاړه باندې واړي، ځکه تاسو دا د تاوان تاسو ورورسوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه منصور د ننګرهار ولایت نه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوکرین کی لگ ذرا مداحلہ اسٹیما پیڑے دے ہو تو اسٹیما پیڑے دے ہو امریکہ لگے پاکستان مستقیم افغانستان کے طوفان نور مداحلے کرے والے آگے والے غرض میں کہیں سچ امنیتی تڑون جی سے لاس لے کر رہے بھائی داغ پخانا سنگ امنیتی دفاعی تڑون کا لاس لے کو مستقیم او میرہار کے او کنڑ کے او نور والے تین کی مداحلہ کری ہو امریکہ دے والے گا. السلام.
السلام علیکم. زه زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تماس نیسم. کومه چاودنه چې په پاکستان کې شوې ده، هغه پاکستان په خپله پلان کړی ده. غواړي چې د نړۍ په سترګو کې خاورې ور واچوي او له تروریزمه ځان صفا کړي. وسلام.
کولی د ولسوالۍ رشید علي احمدزی زنګ وهم. پاکستان مرتد پوځ د افغانستان خاوره بې رحمانه توګه باندې په غټو مرمیو باندې وویستله. آیا اشرف غنی غوږونه دې کاڼه دي؟ غږ دې خراب ده، ذهن دې خراب ده. که د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان لخوا درون ارغال ده، باید متوجه اوسېږي که نه. زه امریکا ته تم لاړ شه. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل د خاکیوان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه د اشرف غني چې دا خواهش لرم چې دا تروریست په پاکستان کې روزه کېږي چې پاکستان باندې خپله پړه اچوي. مسلم
ہلو السلام علیکم بعد السلام زبیر اور تما پیغام دادی دا کم بریدنا چې په کونړ کې پر پاکستان د خاصه پر د عامو مظلوم افغانانو باندې د پاکستان د خاصه راکټونه وشتل کیږي باید افغان دولت د دې سخت مخالفت وشي او د پاکستان پر ضد باندې نړیوالو ته شکایت وکړي. پاکستان دا پاکستان کې موږ ډېر وخت تیر کړی دي, شل کاله مې تیر کړی دي. پاکستان دا پالیسي ده, موږ د پاکستان په پالیسیو پوهېږو. پاکستان دا کار کوي, پاکستان چې خپل په ملک په خپله بریدونه کوي چې پر ده باندې د نړیوالو فشار باندې راشي, هغه نړیوال پاکستان ته توجه کوي چې په دې کې دی په نړۍ کې تروریزم خپروي. پاکستان خپله باره په ځان کې پر داسې ځای باندې بریدونه کوي چې هغه دی خپل پاکستانیان نه بولي, هغه بې ځایه خلک د پاکستان په ځای کې نه بولي, نو په هغه ځای کې پاکستان په خپله بریدونه کوي.
دوستانو ستاسو نظرونه او اندیښنې مو واورېدلې. په همدې اړه تېر ورځ د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په غبرګون کې ویلي وو:
له بده مرغه د کرښې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. موږ د ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو, خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله و دغه راز می د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره په همدې اړه خبرې وکړې, او په سر کې می د کونړ ولایت د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې وکړه.
اصلا ځی خبره ده چې د تیرې ورځې رئیس هلته اندښتونه کم شوي دي یا په ځینو ساحو کې بیخي بند شوي دي. د افغانستان دولت و حکومت دفاع وزارت کاملا په جریان کې دی. ډیپلوماتیکي حالې ظالم ډېرې ګړندۍ دي. د پاکستان سفیر هم بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او هغوی سره هم خبرې شوي دي. په دوه جانبه او درې جانبه کې غونډو کې هغې باندې هم خبرې شوي دي. نو انشاءالله دا مسله په جدي توګه پیګیری کېږي او حل کېږي. دا حملات یا د توپچي انداختونه د پاکستان لخوا نه چې کېږي زموږ لخوا نه کاملا په دې باندې موږ خپل تشویش ښودلی دی. که دوام ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده, د پاکستان د حکومت په ګټه نه ده. د افغانستان خلک کولای شي چې د خپل هیواد نه په هر شکل چې وي د دفاع او د خپل هیواد محافظت همي توان لري, همي صلاحیت لري, همي قدرت لري.
جناب صاحب اوس خبره ده چې اکثر خلکو یا اکثر زموږ اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستي دوی غواړي چې ولې افغانستان هم ورته عمل نه کوي, بل مثال عمل ولې نه کوي کله چې پاکستان یو بهانه لټي بیا په هغه بهانه باندې په افغانستان باندې سلګونه توغندي راکټونه لګي. نو تاسو څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې داسې یو بل مثال اقدام ته ضرورت دی؟
پاکستان د انزوا خواته لاړه. پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي. پاکستان کې تروریستي مرکزونه دي, تروریستان هلته پټ دي. پاکستان غواړي چې په دې باندې د نړیوالو توجه بل خواته واړي. افغانستان حکومت, دولت او دفاع وزارت په ډېر حوصله باندې د پاکستان سره کوښښ کوي چې خبره دې ته ونه رسیږي چې سبا ته به پاکستان په دې باندې پښیمانه وي چې جګړه د پاکستان په ګټه نه ده. څومره چې افغانستان په ګټه نه ده, همدومره د پاکستان په ګټه نه ده. نو د پاکستان هیواد باید په دې حق باندې فکر وکړي, داسې یو کار ته لاس وانه چې په راتلونکي کې پښیمانه وي. موږ ټولو لارو چارو باندې غور کوو, ګورو. زموږ د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې ده, د پاکستان سفیر راغوښتی دی, د ناتو غړي هیوادونه, د امریکا متحده ایالات, نړیوال هیوادونه ټول په جریان کې دي, په دې مسله باندې غور کوي. او پاکستان باید خپل عملیات ودري بدون د قید او شرط.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وو په دې هیله چې دا ستونزې لوینې تویدنې پرته حل سي. ورځو تاسو نور راغلو پیغامونه ته چې پر بیلابیلو مسایلو مو راستولې دي.
السلام علیکم, زه سراج الدین یم د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه. زمونږ د ازادۍ رادیو او د حکومت نه دا خواهش ده چې زمونږ ته مکتب او روغتونونه دا محل روډونه هیڅ نشته زمونږ ته جوړ کړي. السلام علیکم.
جان رحمت یم د کندهار سره تاسو ته تماس کوم. وروره
ہلو السلام علیکم زه رحمت الله د غزیل ولایت څخه غیرم چې اوس پیلن د کندهار کابل لوی لاره د سازی په سیمه کې د حسن کاریز د لارې د خاطر ولاړ یو لارې بندې دي دولت لارې نه جوړوي پلونه خراب دي مریضان جوړ د ګار د مسلمانان دلې ولاړ دي خلک په تکلیف او په زحمت دي دولت باید لار جوړه کړي باید دولت باید پل تکونه شای مای جوړ کړي وسلام ډېر مننه د دې رادیو نه
یو چې د کلاغه د زابل ډېر په شرطپاړو له پالې د جلاک خبره کوم ما هله وغوښتنه دا غره چې ما زغ پر اړاند مسجدونو پر ولا کوي نو وطن جلاک دی شرطپاړو له پالې وطن پروت دی جلاک نامه حاصل څنګه یې سکري دی زما وطن دا چې کلینه کې شای مای نه لري نو ما هله دا غره چې ما غوښتنه در اړاند مسجدونو پر ولا کوي
مریض ور والی بھی سلام
السلام علیکم خبر کی دا محلی پولیس دیر جات جلم کی مسلمان سے السلام علیکم دلوکل چار وقت خبر ہو رہا السلام علیکم
ہلو السلام علیکم دغری پدا کندار د پنجوائی ولسوالی سے خبر ہی کوما د پنجوائی ولسوالی ټولا در دولت تر حاکمیت لاندې دی او دلتا کوکنار دولتی کسانو کرنی دی ډیر دولتی کسان دی کرنی دی او مرکز دی دی په خو بخته دی مرکز مالیت انتظار کوي د ټولا فساد ولی دا نور کیږي دا پنجوائی ولسوالی د دولت راکمیت لاندې دا او ډیر ځوانان په نشو اخته دي ټول مرکز باید دې ته توجه وکړي چې هغه ور پورې چارواکي پنجوائی ولسوالی کې نه طالبان تا یوسف نه سره بیا هم د کوکنار ټول کښت کوکنار کرل شوی دي او دولت ناری وی چې زه کوکنار د جنگ شي ولسمشرم دا ناری وی چې موږ کوکنار کول غواړو د طالبان په څیر چې دون نه کړل کیږي لکه په دا دولت په څیر چې دا ټول د دولتي کسانې مالیات ولي ته د مرمۍ مټران کې ګرځي او ټول په صاحب دوه کسانو جوړ کړی دي د دولت دونه ویده دی یواری مشران وتا کی هغه کڅه هم لشکار وکي درخارې په سات ډیر وی پنجوائی ولسوالی کی تعلیم دونه نستا مکتبونه دونه نستا په سات ډیر دی انجینر مکتبونه نستا بل کار دولت کار نری وتا کړی ما ډیر د ازادي روډس خمنه ده چې دا غاز ما پیغام خامخا نشر
السلام علیکم ز شپږ زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته دم ما دا لورو په دولت چې څو وخت څخه دا وستانه ده چې د افغانستان کوم پاسپورت نه چې دا په دې ځان سره خلکو ترسيږي په دې ځان سره هغه کېږي هلته په مخدرات کې په کابل کې ډېر زیات ځان قوت دي. نو که چېرې دغه مشکل راپسې یو عاجل مریض دپاره که چېرې موږ یو پاسپورټ غواړو نو هغه په ډېر په تقریبا په یو میاشت یا څلوېښت شپې کې هغه پاسپورټ دغه خپل شخص لاسته رسېږي. نو که چېرې دغه مشکل زموږ راپسې ډېر به مننه.
د دې ستاسو غږ مو خپور کړ او ستونزه مو واورېده. هیله ده چې مسؤولینو هم اوریدلی وي او ژر تر ژره په دې برخه کې اقدام وسي. نور پیغامونه هم ستا خو وخت مو هم دومره و. نور به راتلونکو خبرونو کې سره واورو. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیرې در سره ولیکئ او بیا هم موږ ته زنګ ووهئ خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. ازادي راډیو تر چارواکو رسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 43 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.